آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشال اوسی لمړی پامکړی د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د ملي بورډ جوړولو په لړ کې د سیاسي مشرانو سره مشورې کړې دي د پاکستان خارجه وزارت د حکومت پر ځای د شمالي وزیرستان قومي مشرانو ته د وژل شوی اس پی محمد طاهر داور د مړی د وسپارلو په ضد احتجاج کړی او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په ځنګلي ورونو کې د لادرکه شو کسانو او مړو شمیر لوړ شوی دی.
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج په ټاکلي وخت اعلانیږي.
کوشش تر ډېره بده په روان دی تر څو وتوانیږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت نه کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي.
سعودی عربستان د جمال خاشقجي په قضيه کې د 15 کسانو د مرګ سزا غوښته.
ان قائد المهمه قام بتشكيل فريق من 15 شخص.
دا او ځین نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کلرو خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. جمهور اشرف غنی د سولې د ملي بورډ د جوړولو په خاطر د مختلفو سیاسي ګوندونو له استازو سره د سلا مشورو په لړ کې نن د جمعې په ورځ د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف، د بلخ پخواني والي عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین ربانی سره پارک کې ملاقات وکړ. توقع کیږي چې د سولې د دې نوي بورډ جوړېدو کارونه به د روانې هفتې تر پای پورې بشپړ شي. د فرا والی وای چې ایران د دغه ولایت په نام نه کولو کې لاس لري. د فرا والی محمد شعیب ثابت نن د جمعې په ورځ د لړم په 15مه امریکا غږ ته وویل چې ایران د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره مرسته کوي او د وسلو او د شپې د دوربینونو په شمول نظامی تجهیزات او لوجستیکي مرستې ورته رسوي. د فرا والی په ځانګړې توګه د بالا بولک، خاک سفید، پشت رود او خاشرود ولسوالیو ذکر وکړ او ویل چې دا مهال د طالبانو د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تیر ورځ طالبانو د حکومت پر امنیتي پوستو باندې د ډلیزو حملو په دوران کې په بالا بولک او پشتکو کې 4 پولیسان وژلي وو او په خاک سفید کې 10 محلي پولیس وژل. فرال ایران سره 290 کیلومتره سرحد لري او د ولایتی شورا دی وغړی د عبدالله قانی په وینا په پښتکو کې د طالبانو په حمله کې د سرحدي پولیسو د کنډک د لمنځه تلل وروسته طالبان اوس ایران ته په آزاده توګه تګ راتګ کوي. د کابل د امنی قماندانۍ چارواکو ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ د کابل په پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ د نښتو په ارتباط 15 کسان نیول شوي دي. په نښتو کې یو محصل وژل شوی او 19 کسان زخمیان شوي خو سمدستي معلومه نه شوه چې محصلین په څه سره نښتي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویل دي په پام کې لري چې په 1499 لمریز کال کې 10,000 نورې ښځې استادانې په ښوونځیو کې د تدریس لپاره ونیسي. تیره میاشت پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په ناڅرګنده او مرموزه توګه د پېښور د پولیسو د یو پښتون اس پی محمد طاهر داور د وژل کېدو په ضد احتجاجونو په لړ کې نن د کوټې په شمول په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یې نظارت کاوه. د بلوڅو په شمول د بېلابېلو سازمانونو غړو پکې ګډون کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي پښتونخوا مشر حسین آغا دغه وژنه ویغندله او پړی د پاکستان د نظامي استخباراتو په غاړه واچوله. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانانو لخوا د طاهر خان داول د مړي درناوی او په تورخم کې په عزت او ابرو کورنۍ ته سپارل باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپګان باعث نشي. طاهر خان داول د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې غائب شو او د سه شنبې په ورځ ناوخته مړ د ننګرهار ولایت د دور بابا پولیس والی کې د ډیورنډ کرښې سره څرمه وموندل شو. حکومت مړ د ننګرهار ولایت قومي مشرانو په وسیله د هغه کورنۍ ته په تورخم کې حواله کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوسټ دغه کار خپل خپګان څرګند کړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دی چې د افغانستان له حکومت نه غوښتي وو چې د داوړ مړې د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو پر ځای پاکستاني چارواکو ته وسپاري، خو د داوړ کورنۍ نه غوښتل چې پاکستاني پوځیانې مړې قبضه کړي. شمالي کوریا نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ یو امریکایي تابعه چې سږکال په اکتوبر کې هغه هیواد ته بغیر قانوني توګه د ننوتلو په جرم نیول شو وبېشړي. د شمالي کوریا د مرکزی اژانس رپورټ لمخې د اوټو وارنبر په نوم امریکایي چې ځان یې د پوهنتون د محصل په نوم معرفي کړو، د تحقیقاتو په دوران کې اعتراف وکړ چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے د ادارې لپاره جاسوسي کوله. یوې نړیوالې اختصاصي محکمې د کمبودیا د پخواني مارکسیستي رژیم دوه لوړپوړي چارواکي په کمبودیا کې د 1970 میلادي کال په لسیزه کې د ظالمانه قدرت په دوران کې د بېګنا انسانانو د قتل او نسل کشۍ په جرم مسول ګڼلې دي. د رپورټ خلاصه له شوق الله رحیم زوی نه واورئ.
محکمې د کمبودیا پخوانی جمهور رئیس خیو سامفا چې 80 کال عمر لري او د خمروش د ډلې بل مشر نونچی چې 92 کال عمر لري نن د جمعې په ورځ د بشریت ضد جنایاتو کې مجرم وګڼل. په دې کسانو د وژلو، د خلکو د ورکولو، په زور د خلکو غلام کولو، شکنجه او په مذهبي، سیاسي او قومي لحاظ د خلکو زورولو تورنول. په هغوی دا تور هم و چې د ویتنام او چام د قبیلې خلک یې په ډله ییزه توګه وژلي دي. دغه دواړه کسان د خمروج د کمونست ډلې تر ټولو جګپوړي مشران غړي دي چې لا هم ژوندي دي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دواړه ملزمان دا وخت په زندان کې دي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د کالیفورنیا په شمال او جنوب کې بل شوي ورونه تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي وژل شوي او وضعیت یې ورځ په ورځ سختېږي. یو شمیر ښاري سیمو ته ورنږدې شوی او د سوزولو له ګواښ سره مخ کړي. کارپوهانو ویلي دي چې دغه تباه کوونکو ورون د لګېدو څو سببونه وو. یو دا چې په غیر عادي ډول سږکال موسم ګرم او په کالیفورنیا کې سخته وچکالي وه.
We're looking for any sort of human remains, any sort of hazard that might prevent people from coming back.
دا د نجات او ژغورنې د عملې د یوه غړي غږ دی چې وایي کوشش کوي چې په سوځېدلو ودانیو کې د مړو نښې او نشانې ومومي او د ډي ان اې په وسیله بیا پیژندنه وکړي. په عین وخت کې له سوځېدلو کورونو او موټرونو نه تر اوسه پورې د شپږشو کسانو مړي راایستل شوي دي او چارواکي وایي چې په سلګونو کسان لا درک دي. دا 2000 په شاوخوا کې کورونه او تجارتي مرکزونه په بشپړه توګه سوځېدلي دي. او د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال مایک پنس د جنوبی چین په سمندرګي کې د اقتصادي او نظامی فعالیتونو لپاره د یو رهنما اصول یا کوډ د جوړولو د کار د بشپړېدو غوښتنه کړې. خو کارپوهان وایي فکر نه کوي چې دومره ضرب دغه کار وشي، ځکه چې د چین او آسیان د سازمان ترمنځ مذاکرات شاید چې د 2021 میلادي کال تر پای پورې دوام وکړي. د جنوبي چین د سمندرګي ټوله مساحه 3.5 میلیونه کیلومتر مربع ده. چین د ټولې خاورې ملکیت دعوه کوي، خو مالیزیا، ویتنام، تایوان او برونای هم پکې خپل برخه واړي. فکر کیږي چې ډېرې غټې طبیعي زیرمې پکې دي او چین پکې مصنوعي تابوګان جوړ کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خو لومړی براسو د خبرونه لومړی رپورټ ده. د انتخاباتو د څار اداره وایي اندیشنه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به یو ځل بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایج اعلان وځنډوي. خو کمیسون وایي هڅه کوي چې نتیجې په ټاکلي وخت اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د ټاکنو د سار یو شپیر اداري اندېښنه لري چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پر اعلان شوې نیټه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیلې خپرې نه کړي، نو دا کار به د جمهوریت سر د ټاکنو په برخه کې د دغه کمیسیون په وړتیا ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د ادارې پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رالیف سره په مرکه کې د ولسي جرګې د ټاکنو د رایو د بهیر ځنډني حرکت ته په کتنې اندېښنه وښوده چې ممکن دا کار یو ځل بیا د دغو ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان د سبب شي.
دا چې پایله اعلان شي د پرې مانا نه ده چې هغه به نهایي پایله وي، هغه وخت ته پکار ده چې هغو ته رسیدګي وشي او تر څو رسنۍ پایلو ته لاره ورکړي او هغه د منلو وړ وګرځي. دوم قدم کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي چې یو درسونه عمل نیټه ده، او دا تر څو چې کمیسیون دیتا چمتووالی نیسي لږ تر لږه ځینې هغه عاجل اصلاحات باید رامنځته شي. موږ او له بعده مرغه چې وخت له کمک سره مخامخ یو نه توانېږي چې یو درسم ته عمل ته په ټوله معنا باندې آمادگی ونیسو. هم ژمه یو خند ده، هم د پارلمانی ټاکنو دغه زازیدل عیدالعمل ګوري چې حتی د ولسمشرۍ ټاکنې هم وغځېږي نیټه.
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکی وایي که د ټاکنو کمیسیون په ډېره چټکتیا سره کار وکړي، نو ممکن د دوه درې ولایتونو پیالې د لیندۍ په دوهمه اعلان کړی شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مهال ویش له مخې ټاکل شوی وه چې د لړم په 19مه د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پیالې اعلان شوی وې، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله دا اعلان وځنډو او د دوه دېرش ولایتونو ټاکنو لومړنۍ پیالو اعلان دپاره یې د لیندۍ دوهمه او د کابل ولایت د ټاکنو د اعلان دپاره یې د لیندۍ لسمه ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال سید زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا کمیسیون اوس هم هیله لري چې د ټاکنو لومړنۍ پیالې به د ژمنې سره سم په ټاکلې نیټه اعلان شي. ښاغلي سعادت وویل که چېرې دوه درې ورځې ځنډ راشي نو علت به یې د پیالو د شفافیت په خاطر وسي.
کوشش تر ډېره بریده په دور روان دی تر څو وتوانېږو په دغه پروسه کې چې څومره دقت له کار واخیستل شي او تور سپینې رایې سره جدا شي او د ټولو کاندیدانو هغه شکونه هم لرې شي، دوی ټول قناعت وکړي. په دغه موخه که چېرته دوه درې ورځې ځنډېږي هم دغه ځنډ نسبت د دې څخه چې هغه په بیړه سره ترسره کېږي
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال د جمهوریت سر د ټاکنو د مهالویش په اعلانولو کې د ځنډ په اړه چې تېره اونۍ د دغه کمیسیون رئیس یې په دوه درې ورځو کې د اعلانولو ژمنه کړې وه وویل چې د کمیسیون چارواکي لا هم د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې له استازو سره په دې مسله په سلا مشورو بوخت دي چې دغو سلا مشورو په پای کې به مهالویش اعلان شي.
یعنی تر اوسه پورې خو دا شاوخوا پنځه میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته پاتې دي، دوه میاشتې نور هم وخت دي لپاره لرو چې د تقویم د اعلان دپاره. اما کوشش دا کوو چې څومره کولای شو دغه یو په دې کې دقت صورت ونیسي او هڅه دې کوو تر څو دقت د سرعت قرباني نه کړو او داسې یو تقویم ولرو چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره په کتو سره د پلي کېدو وړ واوسي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل یو دېشتمه د جمهوریت سر د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. تر اوسه جمهوریت محمد اشرف غنی سربیره په هندوستان کې د افغانستان پخوانی سفیر شهدا محمد عبدالی دغه ټاکنو کې دلیدو ته چمتووالی ښودلی. ځینو رسنیو د جمهوریت سر پر روان ټاکنو کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د شورا د پخوانی سلاحکار محمد علي پتمر، د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر محمد عمر داوزی د دلیدلو په اړه هم خبرونه خپاره کړي، خو په خپله دغو درېوانو احتمالي نماندانو په رسمي ډول د خپلو نماندانو دې پخلی نه دی کړی. همداشان د افغانستان لوی سیاسي ائتلاف هم ویلي چې ژر به د جمهوریت سر ټاکنو ته خپل نوماند نوم اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بدخشان په ولایت کې خلکو سوداګرۍ ته مخه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ را لېږلی.
د ختیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر خلک د بدخشان په مرکز کې کاروبار کوي. دوی وایي چې واړه کاروبارونه یې پیل کړي وو، خو اوس یې سوداګري پراخه شوې ده. دغه تجاران وایي چې بدخشان د تجارت لپاره ښه ځای دی، ځکه د دې ځای خلک نورو ولایتونو ته د ورځنیو مزدوریو لپاره ځي او لوی کاروبارونه نه لري. د قرباغ اوسیدونکی نادر خان چې فیض آباد ته د کاروبار لپاره راغلی وایي چې له تیرو دوه کالو را په دې خوا یې دلته کاروبار پیل کړی دی.
ما نوم نادر خان ده، زه د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یم. زه دغلته موټرو ګلان دي، دا بربا کوني دغه شی نه مونږ دغه کار کوو، د موټرو ډیکوریشن ورته دغه کار کوي.
نو څومره وخت کیږي ته فیض آباد ته راغلی او د مزدوري کې؟
تقریبا دوه کاله وشو چې زم راځم او دلته پنځه شل شپې مونږ دغه مزدوري کوو. شل شپې بعد مونږ د ځای نه ځو. ولله د ګزه میاشتې راسي ته مونږ عواید ډېر کمیږي. اوړي کې بیا ښه ګزاره کېږي، درې څلور سوه پنځه سوه سو مونږ ته پاتې کېږي. را خاص د مونږ خپل انډیوالان سیم دي، خپل کابل ولایت سي لس کسه دلته دا کار کوو. د موټرو په دوه قناعت کوو اوس، ولې ځکه مجبوره یې زیات پټۍ ځمکه مونږ نه لرو، دوکانونه مونږ نه لرو، په دغه مجبور یې. که دغه مونږ کوو په خپل ولایت کې کابل کې غټو پیسو باندې سه کاروبارونه کوي، کومو باندې نه کېږي او ډېره مونږ نه لرو، مجبور یې په دغه لږو قناعتو کې ګزاره وکړو.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی چې په فیض آباد کې د لایلامي ګرمو جامو دوکان لري، وایي چې په تجارتي اړخ کې ډېرې ستونزې ګاللي، خو بیا هم دوی په فیض آباد کې کاروبار کوي.
نو می دلاور دا او ولایت ننګرهار د ولسوالۍ سارک دا کبال کار کوو. دا لکراچی راړو لپی خبره راړو خرسو کله سیزن خسته
شي کبال دی
دا جامپر دی کوټونه بچاګانا او زنانو دا شین دی پکې لباس بس کله خسی کله غسو دا یو دو درې کال کې لګځي پدا مخې وختو غون نه دی بس خې زما هم کار خې به وړ چې نه کنه وړ بدانی مان راړو کې خاص خوند نه او اوس خته گزاره کوي چې ورځم چلیږي په اوس لګ ماسلم ګران کړه دا مانم ګران سی مخې بندل په 2000 راته او درې زره درینم زره په بندل من راځي.
بدخشان ته هغه وخت د نور ولایتونو د خلکو تګ راتګ زیات شو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی لګښت دغه ولایت ته غزیدلې سرک قیر شو. د فیض آباد یو تن اوسیدونکی عبدالقدیر صفا وایي چې د ختیځو ولایتونو زیات خلک دلته له هغې وروسته چې سرک قیر شو د کاروبار لپاره راغلي دي.
بعد از اینکه سرک کشم فیض آباد پخته شد، یکی داد مردمای از خارج از بدخشان به بدخشان آمدن، دیجا تجارت میکنن.
له هغې وروسته چې د بدخشان کشم ترمن سرک قیر شو، د فیض آباد له خارج قندوز، ننګرهار او لغمان خلک راغلي او دلته یې کاروبار پیل کړی دی چې اوس ښه کاروبار لري. د فیض آباد پخوانی ښار په تیرو څو کالو کې ونړول شو، سرکونه پراخ شول او نوې لوړپوړي ودانۍ پکې جوړې شوې. اوس د فیض آباد سرکونه قیر دي خو د ښار ګډوډي د پخوا په څیر په خپل حال پاتې ده. فیض آباد کې اوس د مسافرو د اوسېدو لپاره هم ځایونه شته، خو پخوا له نورو ځایونو څخه د راغلو کسانو لپاره په ښار کې د اوسېدو ستونزه موجود وه. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم نړیوال رپورټونه. په سعودي عربستان کې څارندوالان وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په قضیه کې د یوولسو کسانو څخه تحقیقات کیږي. خاشقجي تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې اول ووژل سو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې سو. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په سعودي عربستان کې څارنوانو ویلي دي چې د شمال خاشقجي په قضیه کې یوولس کسان متهم شوي دي. چارواکو همدارنګه د پنځو متهمینو لپاره د مرګ سزا غوښتلې. څارنوانو وایي پلان دا و چې خاشقجي ته قناعت ورکړ شي چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي، خو د تحقیقونکو مشر د خپل واک نه ناوړه ګټه اخیستې او په خپل سر اقدام کړی. د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګری کې دننه د جمال خاشقجي د قضیې په هکله بیلابیل نظرونه ښکته پورته کېدل، خو بالاخره د سعودي عربستان حکومت ومنله چې هغه دننه په قونسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي د څارنوال مرستیال شالان بن شالان اعلان وکړ چې د خاشقجي په قضیې کې پنځو کسانو ته د مرګ سزا غوښتل شوې. په دې کسانو تور دی چې د خاشقجي د وژلو امر یې ورکړی او یا یې هغه وژلی دی. ښاغلی شالان همدارنګه ویلي دي چې د شپږو نورو کسانو سره به هم مناسب عمل وشي. د سعودي عربستان د څارنوال مرستیال ښاغلی شالان په ریاض کې خبریالانو ته وویل چې په بهر کې د جمال خاشقجي ژوند کول سعودي عربستان ته یو ګواښ و، او په همدې خاطر د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد الاسیری یو ډله کسان د ځان سره د ترکیې د استنبول ښار ته وړي و چې خاشقجي ته قناعت ورکی چې بیرته سعودي عربستان ته لاړ شي.
ان قائد المهم قام بتشكيل فريق من 15 شخصا
د الاسيري په دې ډله کې 15 کسان ول چې په دریو ګروپونو ویشل شي ول. یو ډله د استخباراتو، بل د مذاکراتو او دریمه لوجستیکی ډله و. د مذاکرې د ډلې مشر جمال خاشقجي پیژانده او امر یې کړی و چې هغه باید یو خوندي ځای ته یوړل شي، خو په همدې پروسې کې هغه ووژل شو. د سعودي عربستان د چارواکي همدارنګ وویل چې جمال خاشقجي د سوک او چپیړې په جنگ کې وژل شوی.
تم التوصل الى اسلوب الجريمه وهو عراق وشجار.
د فزیکی جنجال لوجه چارواکي مجبور شول چې خاشقجي ته د بیهوشي درمل ورکړي او لاسونه او پخې وتړي. هغه د همدې جنجال په دوران کې وژل شوی. د دې ټیم 15 غړو منل لري چې خاشقجي وژلای بیا د هغه بدن ټوټه ټوټه کړي او د قنسلګری نه بهر ایستلای. ترنوال همدارنګ خبریالان ته وویل چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو جوګپړی سلاکار سعود قحطانی ممنوع الخروج اعلان شوی. هغه نشي کولای چې د خاشقجي د وژل کېدو د تحقیقاتو په دوران کې د سعودي نه بهر ووزي. د خاشقجي د وژل کېدو وروسته ښاغلی قحطانی چې د ولیعهد محمد بن سلمان د اړیکو د څانګې مشر و د خپل مقام نه برطرفه شو. د سعودي د غتارنوال همدارنګ ټینګار وکړ چې محمد بن سلمان د دې عملیاتو په حق له هیڅ معلومات نه درلودل. په بیروت کې په امریکایي پانتون کې د سیاسي علومو پروفیسر هلال خاشان وایي چې دا به ډیره سخت وي چې سړی د سعودي عربستان په دې قصې باور وکړي. په سیاست کې اخلاق او اصول نشته او یوازې ګټه په نظر کې نیول کېږي او زه فکر کوم دا به د امریکا په ګټه نه وي چې محمد بن سلمان د لاسه ورکړي. د سعودي چارنوالانو په دې قضیه کې دغه کسان د قربانۍ ګډوري کړي دي. هغه اول د کسانو ته د خاشقجي د وژلو امر وکړ او اوس به همدغه کسان اعدام کړي. په همدې حال کې ترکیه ویلي دی چې د جمال خاشقجي د وژل کېدو ثبت شوی جریان اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته ورکړی او په دې ثبت شوي غږ کې ښکاره معلومیږي چې هغه څنګه او چا وژلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش ډلې ته باید ماته ورکړ سي او هم باید د جګړې شدت کم سي. دا د سوریه لپاره د امریکا تګلارې اهداف دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په داسې وخت کې چې د سوریې قواوې د خپل ملک په جنوب کې د داعش د ملیشو د شړل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي، د سوریې لپاره د واشنگتن خاص استازي ویلي دي چې په سوریه کې به د امریکا هغه طرحې چې وعده کړی ده دوام پیدا کاندي. د سوریه لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری وای:
What we're looking for is the enduring defeat of ISIS, a reinvigorated and irreversible.
چې موږ غواړو هغه په سوریه کې د داعش محو کول دي او د هغه ملک د سیاسي جریان په هغه واسو کې یو نوی قوت پیدا کول دي چې د سوریه د خلکو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ په هغه ملک شخړې ختم کړي. په سوریه کې دغه تشدد په 2011 کال کې پیل شو او د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د تخمین لمخې په دغه شخړو کې تقریبا 400,000 خلک مړه او 15 میلیونه خلک چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د ملک نه وتلي دي. سره لدې چې نړیوالې ټولنې هلته په سوریه کې د بشري مشکلاتو په حل کې مرسته کړې ده، خو بیا هم د اسد پر رژیم د دې ملامتیا چول شوی چې د سوریه د مهاجرو پر راتګ کې مشکلات پیښ کړي دي. د سوریه د پاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری وایي:
The US government has not urged refugees not to return, nor have we urged governments to try to block.
د امریکا حکومت خو نه مهاجر دې ته تشویق کوي چې وطن ته لاړ شي، او نو حکومت دې ته تشویق کوي چې مهاجرو مخه بند کړي او یا هم مهاجر وطن ته راتګ نه مایوس کړي. زمونږ دریز داده چې په دې برخه کې باید په خپل خوخه مهاجر فیصله وکړي او وطن ته د مهاجر راتګ باید پر ځاکرانه ډول وي. دا وی راتګ هم باید محفوظ وي او دا وی د راتګ د پر بشریت هم خوي، او دا سه ونشي چې دغه مهاجر باید داسي وډل حساب شي یو چا په ذریعہ دې ته مجبور شوي چې بل اختیار نه لري بغیر له دینه چې د رژیم په کنټرول کې راشي. د سوریه د پاره د امریکا خاص استازي د دې پښتنې په جواب کې چې څوک به امریکایي عسكر د سوریه نه وځي په دې ټینګار کړي چې د داعش د نفوذ د ختمول د پاره د هغوی په ضد باید د اوږدې مودې مبارزه دوام پیدا کاندي. له بل خوا ټاکل شوی چې په راتلونکي کال کې به د کیمیاوي وسلو د څارنې مهمې ډلې د نورو ماهرینو سره یو ځای په سوریه کې د 2014 کال د زهرجن ګاز استعمال د مسلې په باب چې څوک یې مسؤل دي تحقیقات پیل کاندي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
بنگلاديش غواړي د میانمار څخه ورغلي مهاجر بیرته خپل کورونو ته ولیږي، خو د بشري حقونو ډلې وایي په دې کار به لوی بشري ناورین رامنځته سي. دا اکثریت خلک د میانمار د روهنګیا د سیمې اوسیدونکي دي چې د ظلمونو او وژل کېدو له ویرې یې بنګلاديش ته پناه وړې ده. امریکا د میانمار د حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه هر څه ژر هواره کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په بنگلاديش کې د میانمار د مهاجرو په دغه کمپ کې اندېښنه او ویره پیدا شوې ده، ځکه بنگلاديش غواړي چې دوی بیرته میانمار ته لاړ شي. یو شمېر مهاجرو امریکا غږ ته ویل چې دوی نه غواړي بیرته لاړ شي.
د میانمار خلکو موږ ووژلو او بند کې واچولو، موږ دلته د عدالت لپاره پناه راوړه.
موږ زیات څه نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. که موږ ته خپل حق راکړل شي، موږ به بیرته خپل کور ته لاړ شو.
له 2018 کال راهیسې په سلګونه روهنګیان د میانمار د پوځیان له ویرې وتښتېدل. بلخوا روهنګیایي ملیشو د میانمار پوځیانو بریدونو پر وړاندې درېدلي دي. تېره میاشت د بنګلاديش او میانمار حکومتونو اعلان وکړ چې دا مهاجر به بیرته خپلو کورونو ته ځي، خو د حقونو یوې ډلې دا د بې پروایي عمل بولي.
They need justice and they need
دوی عدالت غواړي. دوی ته باید ډاډ ورکړل شي چې بیرته پخوانی حالت ته چې شکنجه او زورول وو نستنیږي، چې دا ډول هیڅ ډاډ نه دی ورکړل شوی.
یو شمېر روهنګیي مهاجر په زور د لیک له ویرې له کمپ څخه وتلي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې بنګلاديشي ځواکونه کوښښ کوي چې د هغوی مخه ونیسي.
ما د بنگلاديش حکومت چارواکو نه په دې حکله پوښتنه وکړه. هغوی راته وویل چې یو لیست یې برابر کړی دی، په دې حکله نور معلومات نه وو.
په ورته وخت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د چهارشنبې په ورځ د سنگاپور په یوې سیمه ییزې ناسته کې د میانمار پر مشرې آنګ سان سوچی نیوکه وکړه.
د پوځیانو لخوا زور زیاتی او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې 900,000 روهنګیایان بنگلاديش ته لاړ شي. د کار لپاره بهانه نشته.
یو شمېر کسانو د امریکا د تند غبرګون هرکلی کړی دی.
تاسو په برما کې د قانون او عدالت ماتول ګورئ. د برما پوځیان له مجازاتو پرته عمل کوي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې امریکا، غربي او یو شمېر نور هیوادونه د سویلي آسیا پر ملتونو فشار راوړي. موږ تاسو څارو او هر یو سره حساب کوو.
د میانمار حکومت د خپلو وګړو د ځورونې دا ټول تورونه رد کړي دي او وایي چې دا یوازې په 2018 کال کې د روهنګیي وسلوالو ډلو ځواب و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
څو مهم خبرونه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي چې د پنځم به پورې د کابل د پونتون په لاله کې د محصولینو ترمنځ د نښتو په ارتباط 15 کسان د تحقیقاتو لپاره نیولې دي. د فراه والی محمد شعیب ثابت نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې ایران د خپلو ګډو په خاطر له طالبانو سره په فراه کې لوجستیکي مرسته کوي او د وسلو او د شپې د دوربینونو په شمول نظامي تجهیزات ورلیږي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په نظرګند توګه د پېښور د پولیسو د پښتون ایس پی محمد طاهر داول د وژل کېدو په ضد احتجاجونو په لړ کې نن د کوټې په شمول په بیلابیلو ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي او د داول د وژلو په خلاف مظاهرې وکړې. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې په شمالي کوریا باندې به خپل عظمي فشار جاري ساتي، خو د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې عالي غونډې لپاره یو مهم شرط نه صرف نظر کړی دی. امریکایي مامورانو د ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې سرمشریزي غونډې په ارتباط دا شرط ایښی و چې شمالي کوریا باید لومړی امریکایي مفتشانو ته د خپلو ټولو اتومي زیرمو پته ورکړي او شمالي کوریا غوښتنه کړې وه چې لومړی باید امریکا خپل اقتصادي بندیزونه رفع کړي. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د جنوبی چین په سمندرګي کې د اقتصادي فعالیتونو په اړه د یو کوډ یا رهنما اصول د جوړولو د کار د زر ته زره بشپړ کېدو غوښتنه کړې، خو چارواکي وایي فکر نه کوي چې دغه به زر سرته ورسیږي. د چین او آسیان د سازمان ترمنځ مذاکرات به د 2021 میلادي کال پورې دوام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تقریبا دو کاله پاتې دي د امریکا دواړو غړو سیاسي ګوندونو د جمهوریت لپاره خپل آمادګي پیل کړې ده.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه دوام.